د ازرا کتاب شپږم فصل د داریوش ځواب. نو داریوش پچا یو فرمان ورکړ چې شاهي سندونه دې د بابل پارشیف کې ولټول شي، خو د اکباتان د ښار په بلا اسار کې چې د مات په ولایت کې وو یو تومار وموندل شو چې په هغه کې داسې لیکل شوي وو: دا رسمي سوانح دي. کوروش پچا د خپلې امپراتورۍ په لومړي کال امر وکړ چې په اورشلیم کې دې د خدای کور د هغه په پخواني ځای کې د قربانۍ د وړاندې کولو دپاره بیا ودان شي. هغه دې داسې جوړ شي چې 28 متره لوړوالی او 28 متره سور ولري. دیوالونه یې باید داسې جوړ شي چې د لویو تیږو د هرو دریو پړونو په سر باندې دې یو پړ لرګي وي. د هغې ټول لګښت د شاهي خزانې لخوا ورکړل شي. همدارنګه د سرو او سپینو زرو هغه لوښي چې نبوکدنصر پاچا په اورشلیم د خدای د کور څخه بابل ته راوړي وو، هغه د بیرته په اورشلیم کې د خدای په کور کې په خپلو ځایونو کې کېښودل شي. نو داریوش پاچا دا لاندې ځواب ولېږه: د فرات د سین د لویدیځې خووالي تتنای شتر بوزنای او ستاسو هغو ملګرو مامورینو ته چې د فرات د سین په لویدیځ کې اوسیږي، د خدای کور ته نږدې نه شئ. د خدای د دې کور د جوړولو په کار کې لسوهنه مه کوئ. پرېږدئ چې د یهودا والي او د یهودیانو مشران هغه کور په خپل پخواني ځای کې بیرته ودان کړي. زه په دې ډول تاسو ته امر کوم چې د هغوی سره د خدای د دې کور په بیا جوړولو کې مرسته وکړئ. د هغوی لګښتونه د پورا او بېلې زنډه د هغو شاهي پیسو څخه ورکړل شي چې د مالیو له لارې د فرات د سیند د لویدیځې خوا په ولایت کې ترلاسه شوي دي، تر څو په کار کې زنډ رانه شي. هغه څه چې کاهنان ورته په اورشلیم کې اړتیا لري، یعنې سخونداران، پسونه او ری چې د آسمانونو خدای ته د سوځېدونکو نظرانو په توګه وړاندې کېږي، او غنم، مالګه، شراب او د زیتونو تیل هره ورځ پرته له دې چې زنډ پکې رامنځته شي ورکړئ. دا کارونه باید وشي تر څو هغوی وکولی شي هغه قربانۍ وړاندې کړي چې د آسمانونو خدای ورباندې خوشحالیږي، او زما او زما د زمنو دپاره د برکت دعا وکړي. برسېره پر دې زه امر کوم چې که څوک د دې امر نه سرغړونه وکړي، نو د هغه د کور نه دی د لرګیو یو تیر راوویستل شي، د هغه یو سر دې تیره شي او بیا دې د هغه په تن کې ومنډل شي. وروسته دې د هغه کور په ډیران باندې بدل شي. هغه خدای چې اورشلیم یې د خپل عبادت دپاره غوره کړی دی، هر پاچا یا هر قوم چې د دې حکم نه سرغړونه وکړي او د خدای دا کور وران کړي، خدای دې هغه له منځه یوسي. زه داریوش داسې امر کوم چې زما د امر څخه دې په پوره توګه اطاعت وشي. د خدای د کور جوړېدل او وقف کېدل. نو څنګه چې پاچا حکم کړی وو، تتنای والي، شتر بوزنای او د هغو ملګرو مامورینو کټ مټ هماغسې وکړل. د یهودیانو مشرانو د خدای د کور په جوړولو کې ښه پرمختګ وکړ، ځکه چې هیجی او د یدو زوی زکریا چې نبیان وو، هغوی د دې کار دپاره هڅول. هغوی د اسرائیلو د خدای د حکم سره سم او د فارس د پاچاهانو کوروش، داریوش او د ارتخششتا د فرمان له مخې د خدای د کور کار سر ته ورسوه. هغوی د داریوش د امپراتورۍ په شپږم کال د آدار د میاشتې په درېیمه ورځ د خدای د دې کور کار پای ته ورسوه. د اسرائیلو خلکو، یعنی کاهنانو، لاویانو او هغو نورو خلکو چې د جلاوطنۍ څخه راستنه شوي وو، په خوشحالۍ سره د خدای د دې کور د وقف کېدلو جشن ولمانځه. هغوی د وقف کېدنې دپاره 100 غویان، 200 پسونه او 400 وری قرباني کړل، او 12 سیرلی د ټولو اسرائیلو د ګناه د نظرانې په توګه قرباني کړل، یعنې د هرې قبیلې په سر یو یو سیرلی. هغوی د موسی د تورات د لارښوونو سره سم په اورشلیم کې د خدای د خدمت دپاره د کاهنانو او لویانو ډلې وټکلې. د فصح اختر. هغه خلک چې د جلاوطنۍ څخه راستنه شوي وو، د لومړۍ میاشتې په 14مه ورځ د فصح اختر ولمانځه. ټولو کاهنانو او لویانو خپل ځنونه پاک کړل او د مذهبي دود او دستور له مخې پاک شول. لویانو د هغو ټولو خلکو دپاره چې د جلاوطنۍ څخه راستنه شوي وو، د نورو کاهنانو او ځنونو دپاره د فصح د قربانۍ وري حلال کړل. دا قربانۍ هغو اسرائیلیانو وخوړلې چې د جلاوطنۍ څخه راستنه شوي وو، او هغو ګاونډیانو هم وخوړلې چې د دې هېواد د نورو ناپاکو قومونو د ګناه څخه ډک رواجونه یې پرېښي وو، د دې دپاره چې د اسرائیلو د څښتن خدای عبادت وکړي. هغوی اوه ورځې د فطیر ډوډۍ اختر په خوشحالۍ سره ولمانځه. د هغوی زړونه د خوشحالیو نه ډک وو، ځکه چې څښتن د اشور پاچا په هغوی باندې مهربانه کړی وو او د هغوی سره یې د اسرائیلو د خدای د کور په بیا جوړولو کې مرسته وکړه.